یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم یې دا دی چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخته رانشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه سی یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي موږ ویو، امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زمونږ خو بيخي شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې موږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغې چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډېر ضروري دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولی مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغې باید متضرر نشي چې نورو ته یې ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډېره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګانې مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونشي. په خپل سر یو څوک نیول او د هغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباری نوکران نیول، خدا از منگا ټولنه کې دا بردگی چې ورته وی دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیش بیندی، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دې ته پیش بیندی. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردگی دی چې دې لپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیش بیندی. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی، د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او امنیت کې، چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده. او د ماشومانو داخلیدل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونشي. یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي، تر څو چې د 13 کلنۍ نه برشوینی څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی، یا په پولیسو کې تنظیم کی، یا په امنیت کې تنظیم کی، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسی ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډېره مننه. که اوریدونکو ده د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مهمې فرق څه دی؟
اجباري نیونه ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده. او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي، او هغه خپله د جزا موده هغه تعین کړي، دې ته وایي حبس. خو دا لغتونه سره نږدې دي، حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلی شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راواخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزی، هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شوی دا توضیح کی پس لاغه هغه بیا توقیف کی. دا یو قانونی توقیف دی. او غیر قانونی توقیفونه دا دی چې یو سړی په زور نیسي په اکراه نیسي هغه وړې بندې کوي، نه یې فامیل خبرېږي، نه یې کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شیم، څه دپاره بندې شیم. دا یو غیر قانونی.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه، منګوله وک در شري.
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. د ورستۍ پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د خپل سر توقیف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقیف دی؟
چې په خپل سر توقیفونه یا غیر توقیفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي، هغه په دې نه دی پوه شوی چې دا د کوم ځای نه دا کس راغلی او زه چیرته ما وړي. مثلا ځکه هغې سره د محکمې حکم نشته، هغه ته پولیس نه دی راغلی، یا هغه ته پولیس توضیح نه ده ورکړی چې ته په دې جرم نیول شوی. دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شوی، ځکه ته موږ دلته راوستی. او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي، هغه بیا هغه کس ته دغه کیده وښایي چې دغه د ما د مثلا محکمې نه حکم راوړی ستا د نیولو په خاطر، او توضیح کړي د هغې جرم، د هغې تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی. دغه موده کمه موده ده، لنډه موده ده.
ډېره مننه کور موده.
جوان پا شیبو کی
جوڑا ان کا محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو، سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چېرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی؟ او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلي؟ په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته وښیو.
لنو اوریدونکو، د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارالامان ماڼۍ طرحه چې زموږ له نننیو شرایطو سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي. له دغې شاهکاري ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بېلابېلې استفادې شوي. کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوی ده. دارالامان ماڼۍ نه یوازې د مهندسۍ له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دې دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ یې بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای په ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو یې ټول کار خلاصېږي. دا اوس چې د دارالامان قصر پې ودان شوی، دا د تیبي تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و، مځکې یې هغه ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کېښودل شوه، استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي، د تیږو لپاره د چینستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او غو ته یې بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولی. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپله د هېواد د شپږمو ټولګۍ 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو فاره د معماری او د انجینری په چارو کې مخکې د مخکنه روزل شوی وو، چې د دغه 22 انجینرانو سره خو کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یو وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دارالامان د ماڼۍ او د باغ 120,000 متره مکعب، او په خپله ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متره مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې، د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود، 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې، ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله، د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلې.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماری د پخوانیو اروپایي معماریو په نظر کې نیولو سره ترسره شوې ده.
دا په خپله اروپایي شغه د جرمني معماری وه. نو څو هنري ظرافتونه چې په معمارۍ کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کار کېدل، هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې، په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و، هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري، او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي، او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده، او د خپل حرم سرای د پاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیق ماڼۍ په نامه یادیږي، هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سرای د هغې هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي، هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي، څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما تندی راغلی. د هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي، غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکږي. او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه. د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي، تر هغه وخته پورې چې دا ړنګېږي په قضیې د تنیشب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیې وزارت پوچي، بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه، او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفیع وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده، نو قاضي امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې ښخ کړی و.
ال حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه یې ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې دې لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا، په پلانی وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي، بیا به دغه دغه سند راووزي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کیږي. لیکن دای خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه، وسوځوه او اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ معنوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارله دفتر څخه کولی شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خو دا چې وروسته جنګونو وخوړه، دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمي چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي، وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسي باسازي قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
در دارالامان د ماڼۍ پاړه کو وایم، کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید، د دغې سیمې اوسیدونکو ته یې په ریشخورو، دوغاباد او یو شمېر نورو سیمو کې مځکې ورکړې او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړه کړي، خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ، خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید، پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پادشاهۍ اعلان کوي.
شاهی خود اعلان میکنن در اون عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غنی له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي، د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدی په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شوه، د اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې، او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازۍ لاس لاندې دي. یعنې مدیریت د پروژې وزارت شهرسازۍ کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دي، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو. دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کېدای شي چې 10% کم شي از زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي ان شاء الله. ټول پروژه موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه ان شاء الله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه را ولېږئ. 00000223 شپږ یو، او یا هم 00000222 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.